السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې له بلجیم نه عارفه عمر لور میلمنه ده. عارفه یو لیکواله ده. د عارفې سلور کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي. د دې ترڅنګ عارفه شعرونه هم لیکي. هغې د بی بی سي په تعلیمي پروژه کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د یوې ادارې لخوا د افغانستان د مختلفو سیمه ییزو محلي راډیوګانو د مرستو په پروګرام کې هم له دغو ریډیوګانو سره کار کړی دی. د دغو ریډیوګانو لپاره عارفې نړیوال ناولونه ژباړلې دي او راډیو یې کړی دی. عارفې د لومړیتوب سایټ بنسټ ایښودونکې ده. دغې پاڼې په پښتو ژبه کې د علمي او مسلکي لیکنو د خپرولو ځانګړی کار پر مخ وړلو. نن په پروګرام کې عارفې عمر لور سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. په لږ سات کې له میلمنې سره نیغ په نیغه خبرې پیلو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش سلور سو پینزه.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پریښو دی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. مون سره عارفه عمر لور میلمنه ده. په پروګرام کې د غوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم جی.
السلام علیکم. زما سلامونه دي تاسو ته او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته ورسیږي.
ډیر مننه عارفه خوره. مونږ ډیر خوشاله یو چې نن تاسو مونږ سره په پروګرام کې ساخلې. څنګه تاسو ښه صحت مخه دي؟
سلامت سي. ډیر زیات مننه. زه هم خوشاله یم چې له مشال رډیو سره نن خبرې لرم او د مشال رډیو خواږه اوریدونکي زما غوري.
مننه. بس مونږ کوشش کړی دی چې دا نیم سات خو ښه خبرې وکړو. ستاسو په اړه خبرې وکړو. ستاسو د کار او د تجربو په اوله خبرې وکړو. عارفې خور، اول خو به زه د هرې میلمنې نه اولنی تپوس زما دی چې خپل تعارف کې راته وایي د افغانستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او بیا ستاسو د زده کړو په اړه لږ راته وایي.
زه په افغانستان کې زه د لغمان ولایت یم، خو پیدا شوې په ننګرهار کې یم. خو زه افغان یم، ماته مهمه ده چې افغان یم. اولادونه مې چې دي لوګریان دي، نو پرفیکټ افغان شوم. او ما زده کړې په کابل کې د کابل پوهنتون انجینری فاکولټه کې د الکتروميکانیک برخه کې کړې دي، خو په دې برخه کې ما هیڅ کار نه دی کړی.
ها، ولې کار نه دی کړی؟ لکه دومره ګران سبق تاسو لوستلو او په فاکولټه کې تعلیم حاصل کو چې آسان کار نه دی، نو ولې تاسو موقعه ملاوه نشوه او څه وجه وه؟
فکر کوم یو لته دا و چې زما ډیر زیات علاقه د ادبي او د سوشل د ټولنیز کورونو سره وه. کله چې دا لته نو ما په کابل کې کله چې ما په کابل کې ژوند کوه د بی بی سي رادیو یو تعلیمي پروژه په نوم د ریچ ما د غي پروژې سره کار کوه د پروډوسر او لیکوال په هیڅ باندې.
صحیح صحیح. نو دا تاسو اولنی کارو چې تاسو د ادبي میدان سره او د فن او د دې شوبې سره تاسو وابسته شوه؟
نه دا اولنۍ کرنه زه د ورکول څخه ادبی میدان سره تړلې وم، ځکه چې زه په خپله په یو روشن فکره کورنۍ کې روڼ اندي کورنۍ کې پیدا شوم، چې پلان مې له پښتو ادبیاتو سره او دری ادبیاتو سره ډېره زیاته مینه درلودله. نو هغه د وړکوالي نه ما له ادب سره مینه درلودله او ډېر وړکوالي څخه ما به لیکنې کولې.
او ساسو طبیعت څنګه دی؟ لکه حساس طبیعت لري او که څنګه ځکه وی چې شاعر او لیکوال ډیر حساس وي، نو دا یې حساسیت موجود کی واو کنه او بیا ستاسو څه عوامل او څه حالات داسې و چې تاسو داسې دې طرف ته زیاته توجه ورکړه؟
یو څه خو تاسو فکر کوم چې زما ولې د ادبیات سره یا د پښتو ادبیات سره علاقه وه، یو علت هم زما خپله کورنۍ او زما پلار وو. پلار مې یو روڼ اندی انسان دی، د ژوند ته ډېر ورکي او بل د کتاب مینه وال دی. نو په کور کې مو زه ډېر کتابونه وو، په دري ژبه، په پښتو ژبه. پلار به مې چې کتابونه لوستل نو ما به هم ورسره پټ پټ لوستل ادبي کتابونه. هغه زما د عمر نه ډېر لوړ وه خو ما لوستل ورسره پټ پټ، او همداشان پلان مې هڅولم چې زه کتابونه ولولم، ډېر زیات یې هڅولم. کله چې به مثلا اختر وو، ما ته به د کالیو لپاره کالي به مې چې راوړل د اختر لپاره، نو د هغې تر څنګ به یو کتاب هم راته راوړ چې دا کتاب ولولم.
ډېر ښه، ډېر ښه. دا
به مې پلار ډېر ښه ډالۍ وه، او همدا به فکر کوم یو علت دا و. او بل زه د جنګ نسل یم، په جنگ کې کسان پیدا شوی نه یم، د جنگ نه به یو دوه درې کاله مخکې پیدا شوی یم، خو په جنگ کې مې وړکتوب تیر شوی دی، ډېر وړ ماشوموالی او په جنگ کې را لوی شوی یم. هغه خلک چې په جګړو کې لوی شوي دي، په جګړو کې ژوند شوي دي یا په هغو مسره رسېدلي دي، هغوی معلومدار خبره ده چې هغوی د حساس خلک وي، دا ځکه چې هغوی دردونه لیدلي وي، هغوی ډېر زور لیدلي. که په شخصي ژوند کې ما زور نه وي لیدلی، ولې خپل په ټولنیز ژوند کې ما خپل د خلکو د زور څخه معلومدار خبره ده چې اغېزمنه کېږي انسان هر څوک چې وي. خو زه فکر کوم ډېر علت یې زما کورنۍ او په تېره بیا زما پلار و.
صحیح صحیح. الله دې ستاسو بابا له لوی عمر ژوند درکړي، او بیا تاسو چې څنګه ویلې چې تاسو دوا کوئ، ځکه چې څه تاسو یې نو د هغوی د وجې نه یې. بل ته پوس په دننه دا وکړه چې ستاسو په لیکنو کې څه ښکاره کېږي، تر څه لیکنې کوئ، په څه موضوع باندې؟
قسم زه داسې نه شم ویلی چې زه په یوه مشخصه موضوع باندې لیکنې کوم. زما څلور ناولونه چې چاپ شوي دي، لومړنی ناول ستومانه تېښته ده. ستومانه تېښته کتاب په ټولیز ډول د افغانستان د جنګ د جګړیز حالات په اړه دی. کېدای شي سره چې کله چې کیسه لولي احساس سنه کې چې دا د جنګ یوه کیسه ده، خو کله چې کیسه پای ته رسېږي پوهېږي چې دا د افغانستان د جګړې په اړه دی، چې افغانستان جګړې افغانانو ته کوم ستونزې را ولاړې کړلې. همداشان مثلا زما دوهم ناول د ښځو د ژوند په اړه دی، دریم ناول مې هم د ښځو د ژوند په اړه دی، څلورم ناول مې بیا د هغو بدلونونو په اړه دی، د هغو تغییراتو په اړه دی کوم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو څرنګه زموږ په افغاني ټولنه کې ټولنیزې اړیکې پرې کړې.
دغه خو ما هم ځان سره لیکل ستاسو دا کتابونه. نو زه به درنه تپوس کوم، د بی بی سي تعلیمي پروژه کې چې تاسو کوم وخت کار کو، هغه وخت تاسو بیا دا کتابونه چاپ شوي او کنه؟ لکه قلم قلم را واغستو بیا که هغه پروژې باره کې لږ شانتي معلومات راکړي چې تاسو وس کول.
ډېر ښه. زما لومړنی کتاب ستومانه تېښته د بی بی سي سره له کار نه وړاندې چاپ شوی وه. دا کتاب تقریبا په 1909 کال کې، فکر کوم چې 2000 کال کې چاپ شو.
صحیح صحیح کال
دی. او نو هغه زما د کار نه وړاندې وو. په راغلو وروسته د بی بی سي د کار په دوران کې زما دوه کتابه چاپ شول، او راغله د بی بی سي دغه د ریچ پروګرام چې وو. دا د بی بی سي د ریچ پروګرام له افغان کلیوالو سره، افغانان سره، هغوی چې په مهاجرت کې اوسېدل یا په دننه افغانستان کې اوسېدل، هغوی چې تعلیمي تعلیمی اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود. هغه سره مرسته کوله چې څنګه په خپل ټولنیز ژوند کې، په خپل کورنی ژوند کې او په خپل اقتصادي ژوند کې دوی په اسانه ډول اسانه لار غوره کړي او په ښه ډول پرمختګ وکړي. همدا ډول دوی ماشومان سره کومک کول، هغوی چې مکتب ته لاسرسی نه درلودې، کتابونو ته لاسرسی نه درلودې، هغوی سره کومک کول چې دوی څنګه لوستو کې لوست شروع کړي، مثلا کتاب لوستل شروع کړي، څنګه حساب کړی شي، همداشان څنګه د نورو ماشومان سره ښه اړیکې ولري. مونږ په دا ډول له کروندګرو سره هم مونږ مرسته کوله چې دوی کله چې دوی د کتاب افغانان ډېر کتاب یو خو لوستي خلک نه دي ټول، بل مثلا رسنی معلومات دوی ژر نه شي ترلاسه کولی، ځکه دا امکانات نشته، دلته هلته جنگ دی. نو ریچ پروګرام چې اوس هم شته دی، البته اوس له بی بی سي نه بیل شوی دی، له کروندګرو سره د دوی سره مرسته کوله چې څنګه دوی له خپلو پټیو څخه، له خپلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي او دوی کومې ستونزې لري د هغو ستونزو په هوارولو کې ورسره کومک کول.
سمه ده. او د دې تر څنګ تاسو یو ویب سایټ هم خلاص کړی دی، لومړیتوب سایټ په نوم باندې، نو هغه بیا تاسو کله پیل کو؟
لومړیتوب سایټ کله چې زه وروسته له 2014 کال نه د بلجیم ته ما راغلم، یعنی دلته مې ژوند شروع کړ، دلته په 2015 کال کې ما د لومړیتوب سایټ د خپل ژوند ملګري سره یو ځای پیل کړ.
صحیح ډیر ښه.
لومړیتوب سایټ یو ښوونیز مسلکي او پوهنیز سایټ و. زه فکر کوم چې هغه وخت کې په پښتو ژبه کې د داسې یو سایټ یو بشپړ کمی احساسېده، مکمل کمی احساسېده، چې هغه په مشخص ډول پوهنیز لیکنې یا ښوونیز لیکنې یا مسلکي لیکنې خپرې کړي. او همداشان هغه وخت کې زمونږ ډېرې ځوانان په سیاسي لیکنو باندې بوخت وو، هغه ډېر زیات رش په سیاسي لیکنو وو، په جګړیز لیکنو وو، ځکه چې دوی بدیل نه درلودې د سیاسي او جګړیز لیکنو تر څنګ، دوی بل بدیل نه درلودې چې هغه ولولي. او دغه سیاسي او جګړیز لیکنو د دې سبب ګرځېدل چې زمونږ ځوانان یو خو په رواني ستونزو اخته کې، بل دوی په خپله جګړه مار وروزل شي.
صحیح. نو دغه ساسو چې لومړیتوب سایت یو سم فعال دی او څنګه؟
نو تو فعال نه دی، مونږ یو څه مشکلات درلودل دی سایت سره. لومړیتوب سایت غواړم یو څه اجازه ده چې زه د لومړیتوب سایت په اړه لږ معلومات ورکړم.
ضرور.
لومړیتوب سایت لپاره ځانګړي پالیسی درلودل، مونږ په ستاندارډ ډول په ډیر اکیډمیک ډول باندې لومړیتوب سایت پیل کړ. مونږ ته لومړیتوب سایت لپاره یو مکمل پالیسی جوړ کړل. لومړیتوب سایت کې په هیڅ ډول د چا په اړه منفی او مثبت خبره نه کېدله، یوازې علمي لیکنې پکې خپرېدلې. مونږ هڅه کوله چې لومړی قدم کې مونږ هڅه کوله چې مونږ ځوانان په خپل مسلکي ژوند کې هغوی ورزو، هغوی پرمختګ وکړي. دوهم مونږ هڅه کوله چې پښتانه ځوانان هغه کله دي کاغه کبل دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي، دا چې نه دوی ډاکټر وسي، انجینر وسي، دوی داسي شعر ولیکي یا د ادبي لیکنې وکړي، دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي. یو په پښتو ژبه کې علمي پانګه دې شي، دوهم دا چې دوی په خپل مسلک کې وکولی شي چې ښه پرمختګ وکړي، خلاص راوړنې ولري او د دوی پوهه په خپل مسلک کې دی شي. دریم دا موږ څه چې په پښتو ژبه کې د علمي ژباړو پانګه دی راکو، اوس نو لومړیتوب سایت کې موږ د هغه په هغه کې زموږ کې یعنی موږ تقریبا شپږ زره لا ډېرې علمي او پوهنیز لیکنې لرو چې ډېرې ژباړن دي او اصلي لیکنې هم د لیکوالو. موږ په دې ډول وکولای شو د لومړیتوب سایت په مټ موږ وکولای شو چې یو خو نه یوازې په لومړیتوب سایت کې، بلکې نور سایټونه هم واسي چې دوی علمي لیکنو ته اخاط ځای ورکړي او نور او ځوانان واسي چې هغه ډېر ځوانان وو چې دوی کولای، دوی غوښتل چې علمي لیکنې وکړي، دوی ادبي لیکنې کولای شو کنه شو کولای، دوی علاقه درلوده چې علمي لیکنې وکړي، ولې د دې ویرې د لوی شاید لوستونکيونه لري. لومړیتوب سایت دغه ځوانان وهڅول چې هم لیکنې وکړي او هم دې ته ثبوت په اثبات ورسول چې په پښتنو کې د علمي لیکنو مینوال ډېر دي، خو په شرط دې چې موږ ورته وکړو.
صحیح. نو څنګه ساسو سره څومره کانټریبیوټرز رااله، لکه څومره کسانو چې خره د عمل او خودلو، لکه چا چا بیا تاسو سره لیکنې کولې؟
موږ زه نومله په یتیم په وخت موږ سره تقریبا لسلو نه ډیر ځوان لیکوالانو چې دوی لیکنه کولی
ډیر ښه
چې اوس نام خو دا همدغه لیکوالان چې دوی په نورو پاڼو ویبپاڼو کې دوی لیکنې کوي دوی لیکنې خپرېږي او ښه نام خو دی هم د ښه شهرت خاوندن شوي دي هم د ښه محبوبیت خاوندن شوي دي او هم په پښتو ژبه کې د علمي لیکنو د پانګې د لا لوړوالي او غني کولو لپاره دوی کار کوي
ډېره ښه خبره ده نو څه لکه هغه فعالیتونو ته تاسو هم دوام ورکړی دی او که څنګه
له بده مرغه موږ البته مو زما د ژوند ملګري ته درې کاله پورې انت 2003 کاله پورې موږ داسې وچلولو حتی ما به ورته تقریبا د ورځې ځینې وخت 12 ساعته کار کوو
صحیح
له بده مرغه موږ د ځینې ستونزو سره مخ شولو موږ لومړیتوب سید په خپل شخصي لګښت چلوو هغه څه چې به موږ نه اضافه کېدل د کور نه هغه به موږ په لومړیتوب سید باندې چلوو لګول یو وخت په 2003 کال کې موږ د ځینې ستونزو سره مخ شوو چې موږ د سایبری حملو سره مخ شولو لومړی د ایران لخوا نو موږ زموږ لیدل کې د ورځې په 2003 کال د 2003 کال په پیل کې زموږ لیدل کې لزره نه تر 4 لزره نفر پورې رسیدل په لومړي ټوب سایت نو موږ لزره تر 4 لزره پورې لیدل کې درلودل ولې زموږ سایت به دومره بوخت ساتل کېدل د ایران په ایران کې چې موږ په یو عین وخت کې موږ په 2 لکه 3 لکه لیدل کې درلودل چې موږ زموږ خاص د سایت د دې توان نه درلود چې دومره لیدونکي وساتل شي
صحیح
نو سایت به جام شو هیڅ ډول کار نه به موږ لیکنې پورته کولای شو نو به چل سایت کتلای شو
صحیح
مثلا موږ چې څومره هاست لوړو ډیر پیسې مور کولای په هم د لیدونکو رښت ډیر دی البته دا غیر حقيقي لیدونکي و رښتینی لیدونکي نه و مثلا نیمه شپه به و شپه موږ وختل موږ ولځه د ورځې خو لیدونکي دي ولې دا شپه 2 بجې خو افغانانو ویده دي په پېښور کې پښتانه ویده دي پښتونخوا پښتانه ویده دي نو مهاجر افغانان هم ویده دي دې وخت کې هیڅوک نشته خو کله چې موږ به سایت خلاص کړ چې لیکنې پورته کړو نو په هغه وخت کې به هم تر 2.5 لک نفره پورې هغه و لیدونکي وو
ښه نو دغه مسله وه چې تاسو ورسره مخامخ شوئ ښه عارفه خور ستاسو خبره وبخښئ
په دې زه غواړم ووایم چې دوی ورځې د ایران لخوا او د پاکستان لخوا هم دا حملې وروسته پیل شوې او په افغانستان کې خپله هم دا حملې پیل شوې
سمه ده په دې باندې زه به تاسو نورې خبرې جاري ساتم یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکوو تاسو نه څه تپوس کول غواړي السلام علیکم
وعلیکم السلام علیه خور مینا او سلام او مننه تنه خان خوږمن يم تکتان
ډیره مننه خوږمن نور ستړي مشه درته وایو څه تپوس لره تاسو
او تپوس خدا تپوس لره نور تپوس ورن نه کوم چې څه ډول شاعري وکړو څه ډول ما څه څه ځکه زه خپل شاعري ما په تخمات لګی زی تاسو ول چې څلور کتابونه چاپ کړی دي زما پښتنه دا به سیدا څلور کتابو کې د څه ډول شاعري کړې ده ما هیڅ شاعري زیاته کړې ما هیڅ شاعري او بلکې دې ته داسې یو غزل یا شعر یادې ما ته وړاندې کې کتابو ته هم شنه منه شي د خدای او کتاب چې تاسو یې ما نه تېښت کنه نو دا سره زما خالد دې تېښت کنه د پکاره او نور تاسو ته شو خو شو پروګرام
ډېر مننه خو من نور تاسو نظر تاسو دې مننه درنه کو کورم ودان او خو من نور اوس په تاسو رادیو او ره هم د دوی د کتابونو په حق له بدر تخپل عارفه عمر لور وایي چې دغه کتابونه سدي او د شاعر په اړه هم درته وایي
زه به خوږمن صاحب ته سلامونه ووایم خوږمن ورور زه زما څلور وړه کتابه شعري کتابونه نه دي دا څلور وړه کتابه چې دي دا ناولونه دي شاعري مې وخت کړی دا یو څلور پنځه شعري مې لیکلي دي ډېر زیات نه دي نو زه به نه پوهېږم چې دا هو دستي به زه کوشش وکړم چې تاسو یې فقط یو بس دی یو شعر ووایم
ضرور ارشاد
یو فردی وایم یو بیتی وایم لکندر کندر وطن یو خیاب لیار بخپل کړم شملدار شزلمی میموندن شي په دنیا کې
ډیر ښه ډیر ښه. خو بس بیا هم دوام ورکې چې دا چا چې تندې د شاعر د اوریدو هغه هم ورسره پوره کیږي او ستاسو چې خپل د نن اساس صلاحیت یا هم ورسره پوره کیږي. د دې علاوه عارفې خورې تاسو وی چې تاسو یو سو رادیو غانو سره هم کار کړی دی او نړیوال ناولونه هغه تاسو ژباړلې دي رادیو یې کړی دی که پاغه لګرنا واچوي
اورس دغه اورس له بشیر دی او څنګه اماده ام اس پی په نوم باندې یو 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 دفتر هغه سره مکار شو چې هغه نه یوازې دا چې نړیوال نولونه او همداشان په خپل پښتو او دری نولونه رادیو کول د دې ترڅنګ په افغانستان کې سیمه ایز رادیو غانې هغه به هغه سره به مرسته کوله تر څو چې هغه وکول شي ستاندارد پروګرامونه وړاندې کی و او ریټن کوته مو په مو سره ځین لیکوالو چې هغه هم ځین نړیوال ناولونه ژباړل پښتو ته هم به دوی لنډیز کول
صحیح
خو مو په خپل هم دغه ځین ناولونه مونږ به دا رادیوي باندې باندې ځین ناولونه چې دوی مثلا زمونږ لپاره موږ باید مجبور و چې دا هم وژباړو او یا پښتو کو یا دری کو موږ خپل هم دا کار کول موږ به دغه ناولونه چې دوی لنډیز کړي وو دا به مونږ په رادیوي باندې اړول
صحیح
دا به مونږ په رادیوي باندې اړول یعنی به موږ پریزنټران ترلودل دغه ناولونه لپاره دغه پروګرامونه موږ هغه سیمه ییز رادیوګان ته لیږل کوم چې هغه سره موږ مرسته کوله د پروګرامونو په جوړولو کې چې ما په خپل د دریو رادیوګانو سره مرسته کوله چې وا هم یوې په ننګرهار کې د اباسین رادیو په پکتیکا کې د پکتیکا غږ رادیو او په پلیخومزی کې د نرګس رادیو په نوم باندې و ما د دې سره مرسته کوله چې دوی وکول شي په لوړه کچا تعلیمی
پروګرام راځي. سمه ده ډیر ښه. نو عارفه خورې تاسو د خپل مشکلاتو ذکر کوو چې لومړی ټوب سایت کې تاسو لرل نو سم فکر دې ساده سره طریقه تاسو سره خپل نکړه یا سم معلومه نشو چې تاسو د دغه کارونو مخنیوي وکړل شي واپس خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
لومړی ټوب سایت اوس هم د زینو ډیرو درنو دوستانو لخوا لګ لګ پرمختي ولې موږ غواړو پر تاسو موږ دا هله لرو چې هله نه بلکې کلک هوډ لرو چې برتن کې به تلم نه ټوب سیټ جوړ کو اپ خو یو درو له په خوانه په ډیر ځواکمن حالت په خو درو نو تر اوسه موږ دا هوډ نه درو دي چې کوم لومړی خو موږ وخت ته دا ستنز چې دی دا یو څه د دې کومنت کې وطن زمونی وطن ته شي تاسو هغه خلک چې موږ ته ستنز جوړوي هغه هم نه کپاره مې
صحیح عارفه
دا چې موږ بلې
جی تاسو خبره کوله کو دوام ورکې بیا زه پوښتنه کوم جی
وهم دا چې موږ هم ورته چې موږ لومړی ټوب سایت په خپل اقتصادي ځواک چلو نو موږ هم ته یو څه ولرو چې کچې د پرپلن کې کتاب سیستم سره مخ کیږو موږ دا سیستم ته وړاندې مقابله وکړای شو
ان شاء الله خدای دې کې داسې. او تاسو په شروع کې ذکر کو د خپل بابا چې تاسو له په ډالې کې په توفه کې یو کتاب درکو نو د کتابونو د رجحان په اړه وته پوسو کوم او تاسو کاروم د دې تاسو د لومړی ټوب سایت چې کولاو کړي دي او نور داسې کارونه دي تاسو وایي چې ځوان کول له کتابونو زیات ولولینو پای باندې بس تاسو څه خبره وي بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دي کو دا غیلن شان جواب راکړي.
سبب چې موږ په خلکو کې دا خبره ده چې کتاب یو خمل ګرځي دی کتاب دا یو رښتینی خبره کتاب یو خمل ګرځي دی کتاب په لوستنه انسان نه یوازې دا چې نوې معلومات ترلاسه کوي د نور نړۍ سره د دې اړیکه ټینګیږي بلکې د خپل ټولنیز ژوند کې د خپل شخصي ژوند کې د خپل کاري ژوند کې مثبت تغیرات راځي او دی په غیر ارادي ډول حسول کیږي تر څو چې وړاندې لشي او د یو نوي او ښه راتلونکي په فکر کې شي. نو زه ځوانان ته دا ځوانان نه په تیرې په پښتنو ځوانان نه چې دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته جګړه ده هلته جنگ دی هلته ډیر د ژوند ښه امکانات ډیر محدود دي دوی کولی شي چې د کتاب لوستنې په مټ د لوست په مټ نه وځ خپل خپل هغه بوها یعنی خپل بوها ورکی بلکې د خپل خلکو سره مرسته وکي او هغه لاره پیدا کړي چې دوی وکولای شي د دغه جګړې حالت نه دغه ستونزو دی راووځي. زه د سې فکر کوم چې د پښتنو لپاره یوازنی لار چې دوی به له جګړې نه راووځي له دغه ستونزو نه راووځي یوازنی لار پوها ده او د پوهې ترلاسه کول دي.
صحیح. او هغه پوها چې دا هغه څنګه حاصلېږي تاسو وایئ چې
هغه به د کتاب په لوستلو نه حاصلېږي. هوایي نه راځي. زحمت باید انسان وباسي د پوهې ترلاسه کولو لپاره.
سمه ده. او جی په اخره کې لنډ شانت پیغام ستاسو لخوا ټولو اوریدونکو لپاره.
زه فکر کوم چې دا پیغام بیا هم خپل د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کړم. پښتانه چې دي زما لپاره دا مهم نه دی چې پښتون چیرې دی. ما لپاره پښتون پښتون دی. زما هارت دی. زما بازو دی. زما زړه دی. نو زه دوی ته وایم چې تاسو که غواړئ ستاسو کورنۍ ستاسو قوم ستاسو کلی ستاسو کور ستاسو خپل ښه راتلونکی ولرئ نو د پوهې لمن مه پرېږدئ. د پوهې لمن ټینګه کړئ.
ډیر خسته پیغام عارف عمر لور تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیر مننه چې تاسو مونږ لنن وخرا کو
سلامات سي ډیر زیات مننه تاسو نه چې مو وکړې شو چې تاسو دلاري د مشال رادیو خبرو زده کو سره هم خبرې کوم ډیر زیات
ډیر مننه کور مو ودان تاسو ته پر راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو او ریدونکو نن په سروې پروګرام کې مونږه له عارف عمر لور سره خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نن نه پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. پر راتلونکو هفتو کې به له نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
اصل رات